السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سوی د ازادي رادیو د ورستیو ماښامنۍ خبری مجلو د خبرېدو وخت سو دا خبری مجله 10 دقیقې ده چې زه سلی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم پر پرونی کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وي د افغانستان د راتلونکو په هر ډول فیصله باید په خپل افغانانو وکړي د فرانسې د دفاع وزیر وي هیواد باید تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي د دولت اپوزیسیون وي د نظام د بدلون لپاره به یې هڅې تر وروستۍ شېبې روانې وي خو اوس له رضوان مراد څخه خبرونه اوري
افغان حکومت وی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي خبرې اترې لا هم له افغان چارواکو سره دوام لري راپورونه وایي چې د ډېری واورې د ورېدو له امله د ځینو مرکزي ولایتونو غځېدلې لارې بندې شوې دي او د پاکستان تحریک طالبان ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د 1500 پاکستاني سردیرو اعدامول ښودل کیږي افغان حکومت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي خبرې اترې لا هم له افغان چارواکو سره په کابل کې دوام لري د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مارک ډوسمن او ولسمشر کرزي ترمنځ له وسلوال مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو او د غراض د بېلابېلو سیاسي مسایلو پر سر خبرې روانې دي مارک ډوسمن پرون افغانستان ته ورغلی او له ولسمشر کرزي سره خبرې کړي خو په جمهوري ریاست کې یو منبع ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر کرزي او ګراسمن ترمنځ پرونیو خبرو نتیجه ورنکړه او دا خبرې اترې نن بیا دوام افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف اروپا ته سفر وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایي جنرال موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به له ایټالیا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه له فرانسې سره معاهده او له برتانیې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي چې مودی یې توپیر لري
هغه معاهده چې د افغانستان او د فرانسې ترمنځ امضا کیږي د هغې د اعتبار موده 40 کاله ده دا معاهده بیا د تجدید وړ ده د دواړو هیوادونو دخوا د افغانستان او برتانیا ترمنځ چې سند امضا کیږي هغه د حداقل 10 کلونو لپاره ده
دا موسازی په خبره د دې ستراتیژیکو همکاریو په ترڅ کې به دا هیوادونه د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره په سیاسي اقتصادي پوځي او داسې نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي راپورونه وایي چې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د ځینو مرکزي ولایتونو غځېدلې لارې بندې شوې دي د ارزګان والي قربان علي ارزګاني ازادي راډیو ته وویل چې په خدیر ولسوالۍ کې 15 تنه مړه شوي دي په عین حال کې د پکتیکا له مرکزه د اتو ولسوالۍ لارې هم د ډېرې واورې له امله بندې شوې دي د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ وایند سرور زاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره د سرحدي ولسوالیو لارې تړل شوي هڅه کیږي چې د دې ولایت له سیمه ییزو ادارو سره په هماهنګۍ بیرته پرانستل شي بل لور ته په غزني کې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤول حمیدالله ګلستانی ویلی چې په غزنی خار او یو شمیر ولسوالیو کې هم ډېره واوره ورېدلې او ورځنی چارې ټکنې کړې دي د پاکستان تحریک طالبان ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د 1500 پاکستاني سردیرو اعدامول ښودل کیږي د دغو سرتیرو مړي د روانې اونۍ په سر کې د شمال لویدیس د پاکستان په شمال لویدیس کې موندل شول د دغه وژنو مسؤلیت پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دی دغه 15 سرتیري تیره میاشت په ټانګ ښار کې د سرتیرو پر یوې پوستې د شپې د چاپې پر مهال طالبانو تښتولی وو پاکستاني مقاماتو ویلي دغه سرتیري افغان سرحد ته نږدې په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قاهره کې د سوریې د وضعیت د څېړلو لپاره د تړلو دروازو تر شا خپله غونډه پیل کړه په دې غونډه کې به عربي ټولنه د خپلو څارونکو چې سوریې ته استولي وو د څېړنو رپورټ واوري چارواکو تمه ښودلې چې عربي ټولنه به په سوریه کې د خپلو 115 څارونکو ماموریت تمدید کړي دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ماموریت سخت انتقادونه کیږي چې پر مخالفانو د سوریې د حکومت د زور زیاتي او ځپونکو ګامونو په بندولو کې پاتې راغلی دی ملګری ملتونه وایي له تېر مارچ میاشت راهیسې په سوریه کې د روان تاوتریخوالي له امله شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي د لیبیا د بنغازی ښار په یو پوهنتون کې نن شاوخوا 40,000 محصلانو مظاهره وکړه مظاهره کوونکو د لیبیا د ملي انتقالي شورا د مرستیال عبدالحافظ غوقه د استعفا غوښتنه کوله مظاهره کوونکي پر نوموړي تور لګوي چې ځان غوښتونکي شخص دی او د مومر قذافي له رژیم څخه په وتلو کې له ځنډ څخه کار اخیستی له دې نه وړاندې په بنغازی کې مظاهره کوونکو د انتقالي شورا پر دفتر حمله وکړه هغوی ادعا کوي چې په نوي حکومت کې هغه وسلوال چې د لیبیا په وروستۍ جګړه کې ټپیان شوي له پامه غورځول شوي دي د مصر د پخوانی واکمن حسنی مبارک مدافع وکیل له نوموړي څخه خپله دفاعي پروسه بشپړه کړې او استدلال کوي چې پر مبارک دې لګول شوي جنایي تورونه لرې کړی شي. فرید ادیب ویل مبارک له تخنیکي نظره اوس هم د مصر ولسمشر دی او هغه له خپلې دندې څخه په رسمي توګه استعفا نه ده کړې. حسنی مبارک د خپلې واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر او د پولیسو له څلورو لوړ رتبه افسرانو سره د مظاهره کوونکو د وژلو په قضیه کې تورن دی. که چېرته پر هغوی لګېدلي تورونه ثابتېږي نو د اعدام له سزا سره به مخامخ شي. بلورته بیا د مصر په ولسی پاسون کې د مظاهرو پر مهال د قربانیانو مدافع وکیلانو حسنی مبارک او نورو تورنو پخوانیو چارواکو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده. او د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي عراق بیرته د استبداد او پولیسي دولت د جوړېدو په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات ادعا کوي چې په عراق کې د ډیموکراسۍ په راوستو کې مرسته کړې ده. د بشري حقونو دغې ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی دا انتقاد یو مشهور صلاحي وکړ چې امریکا په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسو. د بشري حقونو د څارنې سازمان په خپله اعلامه کې چې د عراق په اړه د کلنی رپورټ سره یوځای خپره شوې ویلي عراقي چارواکو په 2011 کال کې په ویرونکو اقداماتو سره د بیان ازادي او د خلکو راټولېدنه ځپلې او ژورنالستان او فعالان بندي او ټکولې دي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې نن یک شنبه ده د سلوغي د لوی دویمه د جنوري 22. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه باید په خپله افغانان وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر وایي هیواد باید تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. افغانستان روان اونۍ له دریو اروپایي هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي. د دولت اپوزیسیون وایي د نظام د بدلون لپاره به یې هڅې تر وروستۍ شېبې روانې وي. په ننګرهار کې د وسلوالو یوه ډله له دولت سره ملګرې سوه. د دې ډلې مشر
پاچین ولسوالۍ هم جګړه کړې ده، په کوټ هغې باندې هم کړې ده او په دور بابا کې. زه ډېر خوشحاله یم، پوښو د نورو ملګرو نه میلم کړم او کوشش هم کړم چې ورسره یوځای کړم.
په کوټه کې د واورې ورېدو کلیوي خو لارې بندې کړي، بل پلوه خلک خوشاله کړي هم دي.
داسې وبل څلور انچې واوره وسول کال به انشاءالله داسې او باتسي خلکو بازۍ پکې کولې، ښځو لپکې بازۍ لپکې کولې.
تر شپږو بجو دېرشو دقیقو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ نن په کابل کې ویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه باید په خپل افغانان کوي افغانان وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې افغان دولت څنډې ته پاتې شوی او دولت ټینګار کوي چې د سولې د هر ډول پروسې مشري باید افغان حکومت وکړي. زبیر اجمن له کابل را سره په مستقیم تماس کې دي. لدې به وورو چې ګروسمن نور څه ویل دي.
زه شبی مخ کې د خغلی ګروسمن او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان جاوید لودین له خبري کانفرنس نه راغلم چې هغوی سره وکتل او د سولې پروسې سره خبرې وکړې. په دې خبري کانفرنس کې خغلی لودین وویل چې لومړی سر کې دا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت د هر هر اقدام هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې سره مرسته کوي. ښاغلی لودین وویل چې په قطر کې د طالبانو دفتر تر اوسه نه دی جوړ شوی او موږ د دې دفتر د پرانستل او د سولې لپاره په یو میکانیزم توافق ته یوه لار په مخ کې لرو او ځینې اقدامات شته چې باید مخکې له مخکې وشي. هغه وویل چې موږ په دې برخه کې د قطر له حکومت سره هم په تماس کې یو. ښاغلی لودین وویل چې ټاکل شوی د قطر حکومت یو پلاوی په کابل ته راشي او له هغوی سره دوی خبري وکړي. هغه وویل چې موږ ته ملوري چې د قطر حکومت د پلاوی سره موږ به د طالبانو د دفتر پرانستلو باره کې یو موافقه ته سره ورسیږو. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې مسله مهمه وبلله. هغه وویل چې که چیرې د امریکا حکومت غواړي چې د طالبانو یو شمېر زندانیان قطر ته انتقال کړي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي، نو د افغانستان حکومت سره موافق دی. ښاغلی لودین وویل چې دوی په پام کې لري چې یو هیئت د دغو زندانیانو سره هم د لیدلو لپاره واستوي. ښاغلی ګروسمن وویل چې د دې پیغام د خبرو کې داسې کوشش وکړي چې د افغانستان د حکومت هغه اندېښنې تر یو حده راخه کړ چې ویل دي چې د افغانستان دوی د سولې پروسې کې څنګه تپات سي وي چې هم د افغانستان حکومت وایي چې رهبری د خبرو په غاړه واخلي ویل چې دوی په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه یوازې او یوازې افغانان کولی شي ویل چې د افغانستان مونږ د افغانستان کې د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو طرفدار یو هغه د طالبانو د زندانیانو په باره کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې طالبانو کوم زندانیان دي سره په قطر ته واستول شي یا آزاد شي. البته ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د دولت د نظر درناوی کوي. د یادولو وړ ده چې طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې داسې هم یادېږي چې ښایي د طالبانو د یو امریکایي عسکر په بدل کې د طالبانو څو تنه مشران تبادله شي چې دوی ویلي چې تر اوسه په دې برخه کې کار پریکړه نه ده شوې. ګراسمن یوه بله خبره هم وکړه چې طالبانو باندې په دې ټینګار وکړ چې د خبرو لپاره طالبان دوو کارو ته ضرورت لري. یو دا چې د ده په وینا چې باید د نړیوال ترهګرۍ او د القاعده شبکې سره خپل پریکون اعلان کړي په ډاګه سره. بله دا چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او د سولو د سولې د پروسې په ډاګه اعلان کړي ملاتړ ترې نه ویلي چې لا هم ځینې اقداماتو ته ضرورت ده د خبرو لپاره چې ځینې داسې اقدامات هم شته چې باید په داخل د امریکې کې یو شمېر اقدامات ورته وشي. مثلا هغه ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په مسله کې ځینې داسې کارونه هم کېدای شي چې قانون سره د امریکا له قانون سره باید سر ورکړل شي وڅېړل شي. همداراز دې ته هم ضرورت لري چې د کانګرس د امریکا سره په مشورې وشي صلاح او مشورې په دې کې وشي. دغه دوی د خبرو یو څه جزئیات چې ما تاسو ته
ډېره مننه زبیر جمن لکابل رپورت راکوه. په همدې حال کې د فرانسې د دفاع وزیر افغان مشرانو ته اطمینان ورکړی چې هیواد به تر 2014 میلادي کال وروسته او لاغې وروسته له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل په شمال کې د ملي اردو د یوه سرتیري لخوا د څلورو فرانسوي سرتیرو له وژل کېدو وروسته افغانستان ته راغلی. نن یې له ولسمشر حمید کرزي سره هم وکتل. جزئیات د حمید مومند په رپورت کې.
افغان چارواکو د ولسمشر کرزی او د فرانسې د دفاع وزیر ترمنځ شوې خبرې راغنده بللې او ډاډ یې څرګند کړی چې په کاپیسا کې د فرانسوي سرتیرو د وژنې پیښه به د دواړو هیوادونو پراخېدونکې اړیکې زیانمنې نه کړي. دا څلور فرانسوي سرتیري د جمعې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا ووژل شول. د فرانسې د دفاع وزیر ګیرارډ لانګو چې له دې پیښې وروسته افغانستان ته په یو سفر راوتلې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت ویان جلان موسازی په همدې ورځ په یوه بری غونډه کې وویل چې د فرانسې د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
وزیر دفاع فرانسې یک بار دیگر
دی وایي د فرانسې دفاع وزیر یو ځل بیا تر 2014 میلادي کال پورې او له هغې وروسته له افغانستان سره د همکاریو په ژمنې ټینګار وکړ. دا هم افغان دولت او هم د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر دی. تر دې مخکې فرانسوي مشرانو د ملي اردو د سرتیري لخوا د فرانسوي سرتیرو وژنه د نه منلو وړ بللې وه او ګواښ یې کړی و که امنیتي شرایط سم نه شي نو له وخت نه مخکې به له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو ویستل مطرح شي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې دواړه هیوادونه په خپله کې د ستراتیژیکو اړیکو سند هم لاسلیک کړي. له ارګماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د فرانسې د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د ستراتیژیکو اړیکو دا سند به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. ښاغلي موسازی وویل چې په دې خبرو کې افغان لوري دا ډاډ هم ورکړی چې په فرانسوي سرتیرو د شوې حملې او له دې مخکې په رامنځته شوو دا ډول پیښو به پراخ تحقیقات وشي. د وای افغان ولسمشر د دې پیښې په اړه د یوې پراخې څېړنې په اړتیا ټینګار وکړ او دا ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې دا ډول پیښه رامنځته کېږي. په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا د دې پیښې د مسؤلیت د منلو وروسته د دې تحقیقاتو اړتیا احساسېږي چې باید ترسره شي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې فرانسوي سرتیري د ملي اردو د یو سرتیري لخوا په نښه کېږي، بلکې تر دې مخکې هم د هیواد په جنوب او ځینو نورو سیمو کې داسې پیښې لیدل شوې.
افغان حکومت په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ له درېو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو تړونونه لاسلیک کړي. له کابل مسوم میوند.
له هند وروسته برتانیا، فرانسا او ایټالیا هغه هیوادونه دي چې افغان حکومت ورسره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک کول غواړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سندونه به اروپا ته د افغان ولسمشر د راتلونکي اونۍ د سفر پر مهال لاسلیک شي. د دې وزارت ویان جنان موسسه د یکشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا درې واړه تړونونه جلا جلا حقوقي ارزښتونه لري. دغه درې سندونه عبارت دي د همکارۍ له موافقت لیک او
اړخیزو اوږدمهالو همکاریونه د افغان حکومت او ایټالیا ترمنځ چې په روم کې بلاسلیک شي. د ملګرتیا او همکارۍ تړون د افغانستان او فرانسې ترمنځ چې په پاریس کې بلاسلیک شي، او همدارنګه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړون چې په لندن کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د برتانیا، ایټالیا او فرانسې سره په ستراتیژیکو تړونونو کې سیاسي، اقتصادي، امنیتي، کلتوري او ټولنیز همکاري شامل دي. افغان حکومت ورسته تر هغه له دغو درو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو د لاسلیک خبر ورکوي چې د شنبې په ورځ ولسمشر حامد کرزي د ملي شورا د دوهم کال د تقنیني دورې د پیل په غونډه کې وویل چې افغانستان په دې شرط له بېلابېلو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي چې د سیمې د امنیت او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ ورکول سي. خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي د ولسمشر کرزي دا شرط هغه وخت عملي کېدلی سي چې د مقابلو هیوادونو غوښتنې هم په نظر کې ونیول سي. هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي څه غواړي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودر صافی وایي
تړونونو د امضا کولو په صورت کې دا غوښتي په دې شرط امضا کوم چې دلته د تروریزم مال شي او امنیت تامین شي، مګر هغوی هم چې دا ورسره امضا کړي نو د دوی نه به غواړي چې دوی باید د دې جوګه شي، اصلاحات راولي، تغییرات خپل هېواد کې راولي او دا د هغو تضمین کېدای شي. غیر د هغې نه مشکله ده چې دا تضمین
افغانستان له درو اروپایي هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د سندونو د لاسلیک کولو لپاره دا تیاری په داسې حال کې نیسي چې له تیر کابو یو کال راهیسې یې له امریکا سره د ورته اړیکو د رامنځته کولو لپاره خبرې روانې دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د حکومت سیاسي مخالفه ډله ملي جبهه وایي چې د افغان حکومت له مخالفت سره سره به په هیواد کې د نظام د بدلون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. حمید مومند رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون په اړه د پتیرو لسو کلونو کې د حکومت او د هغې د کومې سیاسي مخالفې ډلې د دریځونو ترمنځ دا تر ټولو جدي ټکر بلل کېږي. د ملي جبهې په نامه د حکومت دغه سیاسي مخالفه ډله ټینګار کوي چې موجوده سیاسي نظام د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دې جبهې له ځینو نورو غړو سره په یوه خبرې غونډه کې وویل چې غواړي د نظام د بدلون لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. جوړښت پلوي کوو، سو سیاسي واک ویشل شي او د دې کار لپاره موږ چمتو یو چې له موجوده حاکمیت سره خبرې پیل کړو. موږ د غواړو د زور او فشار له لارې خبرې وکړو او نه غواړو د یو غیر منطقي نظام نه تر اخره دفاع وکړو. د سیاسي بدلونونو په وړاندې باید هیڅکله هم په غوسه چلند ونه شي. موږ په دې باور یو چې زموږ مبارزه به تر وروستیو شیبو پورې دوام وکړي او موږ به خپل هدف ترلاسه کړو. د دې ډلې غړو دا هم وویل چې د نظام د بدلون غوښتنه د دوی نه بلکې د هغو خلکو ده چې د دوی ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي د افغان حکومت له نورو سیاسي مخالفینو سره په همغږۍ کې فعالیت وکړي. د ملي جبهې لخوا د نظام په بدلون دا ټینګار یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې افغان ولسمشر د ملي شورا د دویم تقنیني کال د پیل په مراسمو کې له دې کار سره خپل سخت مخالفت څرګند کړ. ښاغلی کرزی وویل چې د نظامونو بیا بیا بدلون د دې سبب شوی چې افغانستان په بېلابېلو برخو کې له پرمختګ نه بې برخې شي. ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې د دا ډول مسایلو تر شا د بهرنیو لاسو باله او ویل چې په هیڅ صورت کې به د دې کار اجازه ورنه کړي. په تېرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د سیاسي نظام څو بېلګې وازمویلې شوې چې د افغانستان د ټولنیزو او ارزښتناکو بنسټونو د ویجاړتیا پرته بله نتیجه نه درلودله. دلته غواړم په ډېر څرګند ډول ووایم چې موږ به هیڅکله هم د اجازه ورنه کړو چې د یو بل سیاسي نظام د ازمیښت ویرونکي خوب زموږ په هیواد کې په حقیقت بدل شي. خپل افغان ولسمشر په دې باور ده چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې هیواد ریاستي او یا متمرکز نظام ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ځینې کړۍ دا ویره هم څرګندوي چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د یو غیر متمرکز نظام راوستل به هیواد د ویش له ګواښ سره مخ کړي.
په ننګرهار کې د وسلوالو یوه شل کسیزه ډله له دولت سره ملګري سوه. دوی په بېلابېلو ولسوالیو کې وسلوال فعالیت درلود.
د ننګرهار په شینوارو کې فعال شل تنه وسلوال مخالفین د حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شول. دوی د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې چارواکو ته خپلې وسلې وسپارلې او د سولې ژوند تیرولو ژمنه یې کوله. ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال دا وخت وویل
ملي امنیت د کارکونکو په حالو زالو باندې او همدارنګه زمنګ د سولې د شورا چې د نګرار په سطح باندې لرو د دوه په حالو زالو باندې مو کولې شو چې هغه راشي او دلته عملا زمنګ ولولو سونو سره راشي او دلته موږ سره یو ځای شي چې د دې سره درنی او سپکه وسلې تاسو خپل عملا ولیدلې چې دا ورسره یو د رسمن تسلیم کړي او دوه بنور د سولې او د امن ژوند کوي.
په نګرار کې د سولې د عالی شورا د سیمایي څانګې مشر حاجی ملک نذیر یو ځای شوی وسلوالو ته په خطاب کې یو ځای وویل
الحمدلله نن ډیر خوشاله یم چې شل کسان هغه کسان چې تر اوسه پورې د وطن په ورانولو او په جګړو باندې بوخت وو او نن هغوی د دینه لاس واخستو او راغله د صلح پروګرام سره یو ځای شو. خو زما دوی ته هم دا توصیه ده چې تر اوسه پورې چې تاسو ار عمل کړی ده تاسو د سولې د پروګرام د عافیه لاندې راغلی آینده به تاسو په هیڅ نوع جرم او په هیڅ نوع مخالفت باندې بلاس نه وایي.
خپل د یو ځای شو یو وسلوالو د ویډلې مشر وویل په آینده کې په خپل خوښه سولې ژوند تیروي.
زه کومندان د عبدالمحمد جی د دغه څلور کسیزې ډلې مشر هم د درې کالو رئیس هم د طالبانو سره یو ځای شوم پوه شو. په چین نازیان دور بابا په دغه کوم فعالیت کې کوټ ولسوالۍ کې په چین ولسوالۍ هم جګړه کړې ده په کوټ هغه باندې هم کړې ده او په دور بابا کې زه ډېر خوشحاله یم پوه شو. د نورو ملګرو نه میلم کړم کوشش هم کړم چې سره یو ځای کړم منډه وه جنگ د پاکستان د اسای په هغه باندې ما کړ دغه نتیجه چې ما وکړه چې پاکستان د اسای دغه زراغ مې پوه شو ملي امنیت سره ما هغه وکړ د پینډای پورې تلای ما پوه شو قتلې چې د اسای والا هغه ورته
تیرونه هم یو شپه کسي زړه په ننګرهار کې د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای شوی و.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې تر اوسه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې لخوا د طبیعي پیښو له قربانیانو سره مرسته نه ده سوې. جزئیات د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړیو د خپل دویم تقنینی کال د پیل په دویمه ورځ د خبرداری ورکړ چې که د وروستیو ورښتونو له زیانمنو شویو سره مرسته ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی شاه عبدالحد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ورښتونو له امله په دغه ولایت کې د 12 ولسوالیو لارې تړل شوي دي.
ما با کمیټې اصرار ولایتم
موږ د ولایت د بیړنۍ مرستو له کمیټې سره هم دوه ځله وکتل خو له بده مرغه چې تیار ندرلود په خپلو کې همغږي ندرلوده. تاسو پوهیږئ چې د واوري د وروستیو ورښتونو له امله د بدخشان حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. د 12 ولسوالۍ لارې بيخي بندې دي. حتی د بیړنیو مرستو په مرکز کې مې د مسؤلینو له خولې واورېدل چې دراک پولیسوالۍ کې ګودام لرو خو ما چې کله معلومات ترلاسه کړل دراک پولیسوالۍ کې حتی یو ګرام خوراکي توکي هم نه لري. کچیر حکومتي چارواکي په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي له خلکو سره مرسته ونه کړي او مواصلات لارې ورته خلاص نه کړي نو موږ ډیر پاندیشنه کیو چې بدخشان به لیوناورین سره مخ شي.
بدخشان شاید شول
د فغلی افزلی په وینا په دغه ولایت کې د وروستیو برف کوچونو او سړې هوا له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. دغه په وینا د بدخشان ولایت دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په شپه خپل ژوند له لاسه ورکړ. نه یوازې بدخشان بلکې په وروستیو څو ورځو کې یو شمیر نور ولایتونو لکه دایکندي، بغلان او نورستان کې هم ډیری واوري ورېدلې دي. په ولسی جرګه کې د دایکندي د خلکو استاذ محمد نور اکبری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم د وروستیو ورښتونو له امله خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي.
دایکنډي داسې یو ځای دی چې که تاسو هلته ولاړ سئ نو د غرونو له لارې 22 ساعته لاره ده. په ژمي کې ډېر کله لارې بندې وي. دغه اوس چې زه خبرې کوم له څو ورځو راهیسې لارې بندې دي. د دایکنډي خلک غواړي چې مرسته ورسره وسي چې له بده مرغه په یو شمېر ولسوالۍ کې یو شمېر ولسوالان هغه د ګوندونو له مخې ویشي. هغه ګوند چې په دې پورې تړلی وي هغوی ته یې ورکوي او مستحق خلک پاته کېږي.
موږغوښتل د دغو لارو د پرانیستلو او زیانمنو شویو خلکو ته د مرستې رسونې په هکله له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د چارواکو نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ټیم چې په کې د ملي ټیم ډیری لوبغاړي برخه لري همدا اوس د خیبر پښتونخوا له تکړه ټیم سره 15 ورځنۍ لوبې لري چې هدف یې د روان میلادي کال د فبروري پر 10مه د پاکستان له ملي ټیم سره د افغانستان د ملي ټیم د لوبې له چمتووالی بلل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ټیم په خپلو دواړو لومړنیو لوبو کې بریاوې ترلاسه کړې دي. په همدې اړه صفي الله ستنګزي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له غړي کریم صادق سره مرکه کړې. ښاغلی صادق په پیل کې د دغو لوبو په اړه معلومات راکوي.
ماشاءالله افغانستان کې د کرکټ ګراوند شته او دغه ګراوند څلور پنځه میاشتې مخکې جوړ شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې داسې کوم یو خارجي ټیم لکه زمونږ د پېښور دوستانه وروڼه راغلي دي او دلته مونږ سره د پنځو میچونو سیریز کې هغه په دې خاطر چې لسم د فروري باندې مونږ د پاکستان د ملي ټیم سره په دوبۍ کې ون انټرنیشنل لوبه لرو، نو دغه لوبې چې کومې دي دا زمونږ د لوبغاړو په فزیکل فټنس باندې بالینګ بیټنګ او فیلډنګ درې واړو باندې ډېر ښه کار کوي، عزت یې کوي، یعنې ښه تمرین او موقع ورته برابر
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره کوچ ټاکل شوی ښاغلی کبیر خان، د هغه په نشتوالي کې تاسو څه فکر کوئ چې بیټینګ به مومره قوي شي چې وتوانېږئ په لسم د فبروري باندې په لغوی سره خل وبه وکړئ؟
بالکل، زمونږ کرکټ بورډ کبیر خان د ملي ټیم کوچ ټاکلی دی، خو هغه به د فبروري نه چې کوم روسته چې کوم ټورنمنت کیږي یعنی ټی ټوینټي ورلد کپ کوالیفایینګ راوند هغه کې به برخه اخلي، په دغه ونډه کې به نه، او په دې ونډه کې خو مونږ ته د کوچ ډېر سخت ضرورت دی، زمونږ د افغانستان د کرکټ مینوال همیشه ګټه غواړي او مونږ ته دغه تجربه کار کوچ که دینه هم تکړه وي ډېر ضروري و په داسې میچونو کې، ځکه چې دا لومړی ځل دی چې مونږ کوم داسې نړیوال ټیم سره په 500 سیالي کوو، نو زمونږ چې کوم اوس موجوده کوچ دی زمونږ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی دولت احمد زی دی هغه په نړیوالو کوچز کې به ډېر زیات فرق وي، خو مونږ بیا هم ډېر زیات کوشش کوو زمونږ ټیم کې اکثره څلور پنځه داسې ډېر تجربه کار لوبغاړي دي، لکه دغه په مشوره باندې یو بله خبر ده شارجې وکټ یا پچ چې کوم دی هم د امان الله خان په څېر مونږ جوړ کړی دی، مونږ ډېر زیات پوره کوشش کوو چې مینوالو په دعاګانو افغانانو په دعاګانو پاکستان ته د میچ کې ټپ ټایم ورکړو، یعنې ډېره سخته مقابله ورسره وکړو.
د کرکټ لوبغاړی کریم صادق و هغه شیز نه ورزشکرنه چې کرکټ کوي ګیله لري چې څوک یې مرسته نه کوي. خان محمد سین د دوی شکایتونه راخستی.
د هیواد د کرکټ د ملي ټیم یوې لوبغاړی مریم نیازی آزادی راډیو ته وویل سره لدی چې د دوی ټیم فعال او په مسلسله توګه تمرین کوي، خو د کرکټ بورډ لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ګراوند نسته تا منګا مکتب کې میچ کو تمرین کو اصلا کرکټ په سمټ باندې کیږي، باید پیچ وی ستاندارد ګراوند وی، ملي ټیم پلیئر ته باید هر څه مهیا وی، پیسې ماش لکه چې الکانو ته دي کالی خو خپل تیارو، بعض وخت کم میچ وی یا ور دوه ورې مونږ ته کالی خپل را کړی غوښته خون کړی، خو دا چې رسیدګي ورته نه کیږي دا نو نه پیګل.
مریم نیازی وی سربیره پر کابل په یو شمیر نور ولایتونو کې هم خزینه کرکټ ټیمونه شته چې د ورزشکارانو په شخصي مالی امکاناتو تمرینونه کوي. نیازی وی تر اوسه یو کوچ یا روزونکی هم نه لري چې معیاري کرکټ ورزده کړي. افغانانو د کرکټ لوبه د کډوالۍ په وختونو کې په پاکستان کې زده کړې او لزانونو سره هیواد ته لیږدولې ده. د کرکټ ورزش په لږه موده کې د دې هیواد په ډېرو سیمو کې دود شو. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د خزینه ورزشکارانو غوښتنې په ځای ګڼي، خو وایي پلان لري چې د کرکټ خزینه ټیمونه تنظیم او د ورزش امکانات ورته برابر کړي. په دې هکله د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
مونږ د افغانستان وضعیت ته په کتو سره انشاءالله کوشش کوو چې ښځینه کرکټ لوبډله هم ولرو. د ښځینه کرکټ لپاره مو یو مسؤوله ټاکلې ده چې هغه خپله کرکټ باندې کوي یو کرکټ لوبه کړې ده، د وخت په کتو سره به انشاءالله مونږ د کرکټ ښځینه لوبغاړو لپاره هم چانس او زمینې برابرې کړو.
کارپوهان وایي افغانان له ورزش سره مینه لري او دولت ته پکار ده چې ځوان نسل په مالی او تخنیکی امکاناتو په دې برخه کې ښه وروزي.
خبری مجله اوري.
په مخکنیو پروګرامونو کې مو اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې واوري ورېدلې دي او خلک یې خوشاله کړي دي. په کوټه کې د واوري ورېدو کلیوي خولارې بندې کړي، بل پلوي خلک خوشاله کړي هم دي. راپور له برکول میاخیل واوري.
په کوټه، زیارت، خانوزۍ، پښین او توبا تکځې سیمو کې له وړمې شپې راهیسې شیبه په شیبه د واورو اورېدو لړۍ پیل شوې ده چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې دوام درلود او غرونو رغونو د واورو سپین څادر اغوستی دی چې که څه هم هوا ورسره ډېره سړه شوې ده، خو خلک ورته خوشحاله دي او سږنی کال تر تیرو کلونو آباد بولي.
داسې وبل څلور انچي واوره وسول تلنور کلو بدر شو کال با او باز او در شو خوند کاو خرگو بازی کی کوله شزو لپ کی بازی لپ کی کوله
سره لدی چ په هغه سیمو کې چې گاز پکې نسته خلک په اورو کې د سرزګی لامل ستونزګالی او وای چې ماشومان به په ناروغي اخته سي خو د کوټ شهريان به د اورو لو اوریدو څخه خوند اخلي او د سایل لپاره تفریحي ځایونو ته مخه کوي
طارق محمود نو اوس په والا خوند نه اخو دې باز شیر بزو یار د یاران دوستان شیر و چکر د پاره دو بس دا دې خو خوشاله یو اور سره د ډیر خوند یو کې ډیر کالو واسو
دا چې په تیرو څو پرلو پسې کلونو کې په کوټه او شاو خاصمو کې چندان واوري نوې سوي او کروندګرو له وچکالۍ او تل د برېښنا له نشتوالي سره ټکاوه خو دا اوسنۍ واوره د خپلو حاصلاتو لپاره ډېره ګټوره بولي خو بل لور ته د واورو اورېدو له امله د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره هم له پرونه راهیسې تړلې ده او مسافر یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي د کوژک پر پېچومې ولاړ د یوې لارۍ چلوونکی وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د کوټې او چمن لاره لا هم تړلې ده او حکومتي چارواکیو د لارې د پاکولو لپاره ګړندې ګامونه نه دي پورته کړي
ومنودل چې په کوټه کې د واورې ورېدو خلک خوشاله کړي دي له دې سره اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله د غلطه پای ته رسیږي وروستۍ خبري مجله چې تر 2 بجو دوام کوي زما له همکاري ملیحه